په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسانند. یک شنبه ورځ ده، د 1402 هجری لمریز کال د وږي سمبولې د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 2014 عیسوي کال د اګست له 15مې سره سمه ده. د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 او د اف ام په 0.5 اوریدل شي. سارانه نیم ساعت خبری مجله پیله او په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی سبا پاکستان ته ولاړ شي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد یا فیفا د ټاکنو د کمیسیون د غوره کولو کمیټې غواړي چې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون غړو په ټاکلو کې مسلکي معیارونه په پام کې ونیسي. او د ایران حکومت هغه افغانانو ته چې په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې اوسي د وتلو لپاره دوه اونۍ وخت ورکړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی سبا دوشنبه پاکستان ته ولاړ شي. د ښاغلي کرزی د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پاکستان د رښتینې همکارۍ جلبول او د دواړو هیوادونو د اړیکو لا پراختیا بلل شوی. ښاغلي کرزی پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې پاکستان ته د دې سفر د نتایجو په اړه ډاډ نه لري. له ولسمشر کرزی سره به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت هم پاکستان ته سفر وکړي. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنیاد فیفا د ټاکنو د کمیسیون د غوره کولو کمیټې غوښتي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې مسلکي معیارونه په پام کې ونیسي. د فیفا د اداري اجرایوي مشر جانداد سپینخر پرون ازادي رادیو ته وویل د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته له سیاسي ډلو سره تړلو کسانو معرفي کېدل به د دې کمیسیون اعتبار ته زیان ورسوي. په دې اړه نور تفصیل وروسته په خبرونه کې وړاندې کیږي. ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتنه کړې چې د کسانو ته چې د کورنیو غړي تیر کال په کندهار کې د یو امریکایي سرتیری په حمله کې وشل شول تاوان ورکړي. حامد کرزی پرون په کابل کې یو خبري کانفرنس سوول چې واشنگتن باید د وژل شوو کسانو کورنیو ته د ښه ژوند امکانات برابر کړي.
A life sentence to him or a death sentence to him will not bring back our children that he killed.
ولسمشر کرزی وایي هغه ته د عمر قید یا د اعدام سزا به زموږ ماشومان چې هغه وژلي بیرته راژوندي نه کړي. دا هغه کورنۍ خوشحالي به بیرته ورنه کړي. زه له امریکا غواړم چې هغه کورنۍ ته پام وکړي او هغوی ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي. امریکایي عسکر رابرټ بیلز چې تیر کال 14 ملکي افغانان ووژل د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ په محکمه کې په عمر قید محکوم شو. لا بلې خوا ولسمشر کرزی په بغلان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د وی کورنۍ د 15 غړو وژل کېدل غندلې. د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو د 15 تنه چې خزي او ماشومان هم پکې شامل وو د جمعې په ورځ د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې وژل. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اوریدا. ایران حکومت هغه افغانانو ته چې په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې اوسې د وتلو لپاره دوه اونۍ وخت ورکړی. د ایران خبری اژانس مهر پرون د ایراني چارواکو په حواله وویل چې په تهران کې د افغانستان سفیر د یو شمېر افغان کډوالو د ویزو د تمدید او د هغو د نه ایستلو غوښتنه کړې. د مهر اژانس د لوړپوړو ایراني چارواکو په حواله وایي چې په تهران کې د افغانستان سفیر له ایراني لوري سره د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو په اړه خبرې کړي. د ایران خبری اژانس وایي چې هغه افغان کډوال چې په ایران کې له اسنادو پرته اوسې نږدې دوه اونۍ وخت لري چې له دې هیواده ووځي تر هغې وروسته به نیول کېږي او د هرې ورځې استوګنې په بدل کې به ډېر سره ایراني تومن جریمه شي. د بشری مرستو نړیواله اداره یا بیسرحد ډاکټران وایي روانه اونۍ په سوریه کې لږ تر لږه 355 تنه په هغه حمله کې چې دا کېږي زهرجنو کیمیاوي موادو په وسیله شوي وژل شوي. د بیسرحد ډاکټران نړیواله ادارې ایم ایس ایف په سوریه کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمه کې څلور روغتونونه لري. د ادارې پرون ویل چې دمشق ته نږدې په هغه سیمه کې چې کیمیاوي حمله ادعا شوې ده 3600 کسان چې اعصاب زهرجنو موادو متاثره کړي وو روغتون ته وروړل شوي دي. د ایم ایس ایف د عملیاتو مشر بار جانسن ویلي چې د پیخې څرنګوالي او په ناروغانو کې لیدل شوي علایم څرګندوي چې خلک په ډله ییز ډول د داسې موادو قرباني شوي چې اعصاب تخریبوي. له بلې خوا د ایران حکومت وایي داسې شواهد شته چې ثابته کړي چې د سوریې د رژیم مخالفانو په جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی. د ایران خبری اژانس اسنا پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس ارقچی په حواله وویل چې دا د شواهد شته چې تروریستي ډلو دا کار کړی. نوموړي نور جزئیات نه دی ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم پرون پرته لدی چې پر کوم لوري تور ولګوي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل غندلی وو. او د تحریک طالبان په نوم د پاکستانی طالبانو ویان شاهد الله شاهد ویلی دوی اسلام آباد له حکومت سره مذاکرې نه کوي. شاهد الله شاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډله د صدر اعظم نواز شریف لخوا د سولې د مذاکرو وړاندیز نه مني. د پاکستانی طالبانو دی ویان پر نواز شریف تور لګولی چې طالبان ته د مذاکرو د نه حاضرېدو په صورت کې له زوره د کار اخیستو خبرداری ورکړی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد خبرداري ورکړي چې د انتخاباتو په اړه د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته بې طرفه کسان معرفي نشي، د ټاکنې پروسې ته به جدي ستونزې پیدا کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کو چې سبا ته ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته سفر کوي، خو پرون یې په کابل کې وویل چې د خپل دې سفر لاسته راوړنو ته ډیر ډاډه نه دی. دا چې ولې ستار ساده د سیاسي چارو یو کارپوه په اړه وایي
دنه باور دلیل پیدا ده چې د لسګونه سفرونه د نتیجې او پاکستان ته نو اوس هم داد نشي کولای.
لا عبد الستار سادات سره بشپړه مرکه پام دی خبرونه کې خبرو. ایساب سو کو نه وای چې د سړک د غاړې مینه افغان امنیتي سوکونه ته یو لوی غواخته او دوی په دې برخه کې د مبارزې 200 ډالو ته روزنه ورکړي. په دې مسله ام ریپورت لرو. سپینې ماڼۍ پرون ویل چې ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت په چارو کې د خپلو سلاکارانو سره ګوري او د سوریې د وضعیت په ارتباط پر راتلونکو ممکنو اقداماتو خبرې کوي. دا مسله ام څېړو. نور ریپورتونه هم زموږ په دې نیم ساعت خبري مجله کې اوریدل شي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد خبرداري ورکړي چې د انتخاباتو په اړه د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته بې طرفه کسان ورونه پیژندل شي، د ټاکلو پروسې ته جدي ستونزې پیدا کیږي. د ټاکنو د کمیسون د غړو د انتخاب کمیټه پرون اعلان وکړ چې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون د غړیتوب لپاره کاندیدان په یو ونی کې خپل غوښتنلیکونه ورسپارلی شي. په دې اړه نور تفصیل فرشتي جلال زین اورو.
په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد فیفا غوښتنه کوي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون د غړو په ټاکلو کې باید مسلکي معیارونه په پام کې ونیول سي. د فیفا د ادارې اجرایوي مشر جانداد سپینغر پرون ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته له سیاسي ډلو سره د تړلو کسانو معرفي کېدل به د دغه کمیسون اعتبار ته زیان ورسوي. ښاغلی سپینغر ټینګار وکړ چې د بېطرفۍ اصل او مسلکي معیارونو ته نه پاملرنه به د ټاکنو پروسه له جدي ستونزو سره مخامخ کړي.
کمیسون د شکایاتو یو ډیره مهمه مرجع ده په انتخاباتو کې. که دا بې طرفه او مسلکي وي نو کله که مشکل راځي، اعتراضات، شکایات زیات وي، دا به اوس توانیږي چې مشکلات د پروسې حل کړي. او د دې د اعتماد دپاره همدغه دوه اصله چې مسلکي والی دی د اعضا او بې طرفي ده، دا ډېر مهم دي. نو اوس باید کمیټه د ګزینش ډېر دقت وکړي چې دغه داسې کسان راشي چې هم مسلکي توانمندي ولري او څیره ورکړي دي کمیسون ته، هم بې طرف او عدم سیاسي وابستګي ولري. نو که دا کار وشي خو دا کمیسون به ښه وي، او که نه کمیټه د ګزینش دا دوه مسلکي معیارو ته توجه ونه کړي او وجود شرایط کسان ونه شي، بیا به طبیعي دا کمیسون به د انتخاباتو کمیسون به غوندې یو مسلکي څیره ونه لري او خلک به په ډېر اعتماد ونه کړي.
جانداد سپینغر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو د ټاکل کېدو څرنګوالي ته په اشاره وویل فکر نه کوي چې د ټاکنو په اړه د شکایتونو د اوریدو د کمیسون د غړو په معرفي کې به مسلکي معیارونه مراعات شي. په افغانستان کې د ټاکنو د کمیسونونو د غړو د انتخاب کمیټه شپږ غړي لري. دا کمیټه وایي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د غړیتوب لپاره خلک د شایسته سالاري د اصل له مخې غوره کړي او ولسمشر کرزی ته یې ورمعرفي کړي وو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په نوي غړو کې د عبدالرحمن هوتکی، ګلالی یتکزی، شریفه زرمتی، احمد یوسف نورستانی، سریر برمک، قاضی سلیمان حامد او عزیز بختیاری نمونه شامل دي. د ټاکنو د کمیسونونو د غړو د غوره کولو کمیټه هو کسانو ته چې غواړي د ټاکنو په اړه د شکایتونو د اوریدو د کمیسون غړیتوب ترلاسه کړي، یو ونی وخت ورکړي چې خپل غوښتنلیکونه ورته وسپاري. د ټاکنو د کمیسونونو د غړو د غوره کولو کمیټه به د دغو کسانو له ډلې 15 تنه د ورستی تایید لپاره ولسمشر کرزی ته معرفي کړي او ولسمشر کرزی به د ورمعرفي شویو کسانو له منځه 15 تنه د شکایتونو د اوریدو د کمیسون د غړیتوب لپاره ټاکي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
دوستانو تاسو مغه کله آزادۍ رادیو نوري په خبرونو کې مو اوریدل چې ټاکل شوی دا ولسمشر حامد کرزی سبا دوشنبه پاکستان ته ولاړ شي. افغان ولسمشر حامد کرزی چې پاکستان ته سفر کوي لاسترولونو ته هیله مند دی، مګر وایي چې ډاډ نه لري. د چارو پوهان وایي د پاکستان ګټې داسې تنظیم شوي چې د افغانستان له زیان سره تړلي، نو ځکه ښاغلی کرزی ډاډ نه لري. معصوم میوند د سیاسي چارو له یو کارپوه عبدالستار سادات سره مرکه کړي. نوموړی په پایل کې وایي
دنه باور دلیل خو یې دا دی چې د ده لسګونه سفرونه د نتیجې وو پاکستان ته، نو اوس هم ډاډ نه شي کولی. بله مسله دا ده چې د پاکستان خانې کېدل د افغانستان د ثبات په اړه دا اسانه نه ده. یعنی پاکستان ډېر داسې د ګټو تضاد لري د افغانستان د ثبات سره چې سخته ده باور کول چې آیا پاکستان به خپل هغه بنیادي سیاستونو ته تغییر ورکولی وشي. د پاکستان ګټې داسې تنظیم شوي دي چې د افغانستان ضرر باید کوي. نو دا یو دقیق او بنیادي دې بدلون ته ضرورت لري. آیا دغه بدلون راغلی دی که نه راغلی؟ پاتې شوه د هیلې او د امید مسله د فکر کوم ولسمشر کرزی تر نورو سفرونو او دې سفر ته هیله مند ډېر دی. هغه په څو دلیلو. اول دلیل دا دی چې د پاکستان لومړی وزیر پنجابی دی، هغه د پاکستان خاوند ځان بولي. تېر ولسمشر چې و هغه عملا په خپله پاکستان سره کوم خواخوږي نه درلودله. پاکستان عملا خپله په بحران کې غرق شوی دی. ولسمشر کرزی داسې فکر کوي زما په باور باندې چې یعنی د هغوی په پاکستان باندې زړه درد کوي، غواړي پاکستان وران شي. بنان د افغانستان بے ثباتی او د پاکستان بے ثباتی دقیق ارتباط سره لري.
ولسمشر کرزی ته دغه سفر مهم دی د افغانستان لپاره، ستاسو له نظر مهم بولی تاسو، نو بیا ولسمشر کرزی ډاډ ولې نه لري د دې سفر په اړه باندې؟
امریکایان فشار راوړي په پاکستانیانو باندې، فشار زیات کړی دی چې افغانانو سره په دې برخه کې مذاکره وکړي. ځکه که دا مذاکره ونه شي او دلته د هیلو څراغونه بل نه شي، نو زه فکر کوم چې امنیتي تړون ذکر هم بنبست سره مواجه کېدای شي. او نن د ولسمشر کرزی په خبرو کې هم دا خبر څرګندېدله. د درې لسیزو رئیس پاکستان په افغانستان کې بر لاس لري او اوس دا د خیال ته یو رواني وضعیت حالت ایجاد کړی چې د افغانستان د قوت او د افغانستان د غښتلي کېدلو سره پاکستانیان د رواني لحاظ نه شي موافق کېدلی. بله مسله همغه د خپل د ولسمشر کرزی تجربه ده. دوی سره د سیاستونو چې هر ځل په ډیپلوماتیکو محافلو کې وعدې ترلاسه کړي، په دې باندې ونشو توانېدلی د پاکستان ملکي سیاستوال چې هغه د هغه په عمل کې راولي. ځکه نظامیان هلته په داسې شکل باندې قدرت لري یا په ډیپلوماسي کې د هغوی دومره نفوذ لري، خصوصا د تصمیم ګیری کې چې هغه د پاکستان ملکي حکومت یا د ډیپلوماسي دستګاه لري. دا ټول فکتورونه سبب دی کېږي چې ولسمشر کرزی باور کولی ونه شي. زه فکر کوم یو نوی پیل کېدای شي، ځکه امنیتي تړون باندې د مذاکرې مسله ده. که افغان دولت داسې یو څه هیله د پاکستان نه ترلاسه نه کړي، ځکه د شرط په توګه امریکایان ته د افغانستان ثبات مسله مطرح کړي، زه فکر نه کوم چې دا د هغه شي.
صدات صاحب، افغان ولسمشر یا افغان حکومت هغه پلاوی شوی د ولسمشر کرزی سره به ځي پاکستان ته، څه کول هلته دی په کار دی؟ کوم مسایل دی باید مخ ته وړاندې کړي چې پاکستانی چارواکي د همکاری لپاره یوازې بیا د تیر په څیر باندې ژمنې ونه کړي؟
زه فکر کوم چې دا د افغان دولت په کار ده چې مشخصه د سولې تضمین اخیستی وشي. یعنی په طالبانو باندې د فشار په مجموع کې مخالفینو باندې د پاکستان د فشار تضمین ترلاسه کړي. او د دې د پایل لپاره طبعا افغان دولت به د ملا برادر د خوشي کېدلو غوښتنه کوي، د ځینو نورو طالب بندیانو غوښتنه به کوي. چې دا به د پاکستان له خوا نه د یو ډاډ په توګه، د یو ضمانت په توګه شاید دوی مطرح کړي چې که چېرته هغه وشي، دا په دې معنا چې پاکستان لیواله دی، علاقمند دی چې وضعیت کې بدلون راشي. زه فکر کوم مهم ټکي به هم ده.
دا سیاسي چارو افغان کارپوه عبدالستار سادات چې تاسو ورسره ولسمشر او پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه مرکه اوري. دا تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړي.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو موږ غږ لاسه د رادیو نوري وسم په مخړې د مهمو خبرونو سرټکو ته. ټاکل شوې ده چې ولسمشر حامد کرزی سبا دوشنبه پاکستان ته ولاړ شي. د خغلی کرزی د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د پاکستان د رښتینې همکارۍ جلبول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا بلل شوې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد د ټاکنو کمیسیونونو د غوره کولو له کمیټې غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د غړو په ټاکلو کې مسلکي معیارونه په پام کې ونیسي. ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې دغه کسانو د کورنیو ته د تاوان ورکړي چې د کورنیو غړي تیر کال په کندهار کې د یو امریکایي عسکر په ډزو وژل شول. ولسمشر کرزی په بغلان کې د وسلوالو طالبان لخوا د وی کورنۍ د 15 غړو وشل کېدل غندلې دي. افغان حکومت وایي چې وسلوالو کسانو د 15 تنه چې درې خزي هم پکې وي په داسې حال کې چې واده ته روان ول موټر اخته کړل او بیا یې ووشل. دا هند بهرنیو چارو وزارت مرستیالی سوجیتا سنگ پرون په کابل کې د ولسمشر حامد کرزی سره وکتل او ټینګار وکړ چې افغانستان د هندستان لپاره له مهمو هیوادونو څخه دی. د ایران حکومت هغه افغانانو ته چې په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې اوسي د وتلو لپاره دوه اونۍ وخت ورکړی دی. د بشري مرستو نړیواله اداره یا بې سرحد ډاکټران وایي روانه اونۍ په سوریه کې لږ تر لږه 350 تنه په هغه حمله کې چې د آکیګي د زهرجنو کیمیاوي موادو په وسیله شوي وژل شوي دي. د ایران حکومت وایي داسې شواهد شته چې ثابته کړي د سوریې رژیم مخالفانو په جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. او د تحریک طالبان په نوم د پاکستاني طالبانو ویان شاهد الله شاهد ویلي چې دوی د اسلام آباد له حکومت سره خبرې اترې نه کوي. دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې رادیو نوري په رادیو سربیره تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې زموږ په ویب پاڼه کې زموږ تازه ریپورتونه خبرونه او 19 پروګرامونه هم د متن او عکسونو سره وګورئ او همدارنګه زموږ خبرونه په مستقیمه توګه هم د انټرنیټ لاري اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ایساب سوکونه وایي چې د سړک د غاړې ماینونه افغان امنیتي سوکونو ته یو لوی ګواښ دی او دوی په دې برخه کې د مبارزې 200 ډالو ته روزنه ورکوي. د ایساب د ګډې قومندانۍ د پلان د برخې مرستیال د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د غډلو ته به د ماینونو د کشف او شنډېدو پوره تجهیزات هم ورکړل شي. له کابل اسدالله الدین په یو رپورټ کې نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې د جګړې په ډګر کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته 50% مرګ ژوبلا د خښو ماینونو له عمله اوړي. په کابل کې د ایساف د ګډې عملیاتي قومندانۍ د پلان مرستیال فرګس مک لیکلن د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې ډول ماینونو د کشف او شنډولو لپاره یې نوې هڅې پیل کړې دي. جنرال لیکلن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو څخه باندې 200 ډلې د خښو ماینونو د شنډولو روزنه ترلاسه کوي.
خښو ماینونه د جګړې په ډګر کې د 50% مرګ ژوبلې سبب کیږي. اوس په دې برخه کې سباندې 200 ډلو ته چې هر ډله کې دوه یا درې کسان شامل دي روزنه ورکول کیږي. دوی د ماینونو په ضد مبارزې او سارنې مسلکي روزنه ترلاسه کوي. دوی ته د ماین د کشفېدو وسایل او نقلیه وسایط ورکول کیږي.
د استرالیایي جنرال وویل چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 90% ماینونه له چاودنې مخکې کشف او شنډېږي. په دې وروستیو څو میاشتو کې د سړک د غاړې ماینونه زیات شوي چې کله ناکله یې عام خلک هم قرباني کیږي. یوناما هم نږدې یوه میاشت وړاندې په خپل راپور کې وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله 23% زیاته شوې چې اصلي لامل یې همدا ماینونه دي. د افغانستان د دفاع وزارت هم تاییدوي چې د خښو ماینونو له امله افغان پوځ ته ډېره مرګ ژوبله اوړي، خو وایي چې دغه ډول ماینونه ټول بهرني متخصصین جوړوي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي چې له خښو ماینونو سره مبارزه د دوی په لومړیتوبونو کې هم ځای لري. ښاغلی اعظمي دغه ماینونه په دوه برخو وویشل.
هغه بمونه چې په افغانستان کې کارول کیږي دوه ډوله دي. یو سطحي دي چې بهرني متخصصین راځي او په افغانستان کې خلکو ته د جوړولو روزنه ورکوي. بل ډول بیا په بهر کې جوړ شوي قوي ماینونه دي چې د بهرنیو استخباراتي کړیو په وسیله هیواد ته را دننه کیږي او دلته په انتحاري حملو او د سړک غاړې حملو کې ترې کار اخیستل کیږي.
د دفاع وزارت وایي د حکومت وسلوال مخالفین د دې لپاره د ماینو په ایښودو تمرکز کوي چې له افغان ځواکونو سره یې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی. د بشري حقونو مدافعین وایي چې د جنګ ښکېلې ډلې باید د ماینونو له ایښودو ډډه وکړي، ځکه د دوی په خبره اکثره قربانیان ملکي وګړي دي. دا چې په دې برخه کې به د ایساف په مرسته د افغان ځواکونو په پیل شوې مبارزه څومره نتیجه ورکړي، دا به د وخت په تېرېدو څرګنده شي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
ولسمشر حامد کرزی وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي تړون کې باید په افغانستان د یرغل مسله تعریف شي. تر دې مخکې هم افغان چارواکو ویلي وو چې په دې تړون کې باید دا تسجیل شي چې پر افغانستان د یرغل په صورت کې امریکا له دې هېواده دفاع کوي. په دې هکله له کابل د جمیلې شریف راستولې رپورټ اورو.
سره له دې چې ولسمشر کرزی وایي له امریکا سره د امنیتي تړون سند برابر شوی، خو وایي چې لا هم په دې سند کې ځینې ملاحظات لري. حامد کرزی د اختلاف یو مسله په افغانستان د یرغل په صورت کې له دې هېواده د امریکا دفاع وبلله. نوموړي وویل چې په دې اړه په امنیتي تړون کې یوه ماده راغلي، خو اوس له امریکا سره د یرغل پر تعریف بحث روان دی. ولسمشر کرزی وویل چې په دې اړه باید وضاحت رامنځته شي.
زموږ لپاره تر ټولو مهمه مسله د هېواد امنیت مسله ده، او غواړو په دې پوه سو دغه حملې چې پر افغانستان کېږي د امریکا څه ډول بولي. آیا دا پر افغانستان حملې بولي او که یا آیا د افغانستان بې ثباته کېدل د خپل نظام د بې ثباتۍ برخه ګڼي او کنه؟ موږ د اساسي ضمانتونو او داسې ضمانتونو په کولو سره چې په ټوله معنا د افغانستان د خلکو د باور لامل شي له امریکا سره په بېلابېلو برخو کې کار کوو.
حامد کرزی ونویل چې پر افغانستان کومې حملې هدف دي، خو تر دې مخکې د جمهور رئیس چارواکو پر امریکا انتقاد کړی و چې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې باید چپه خوله پاتې نشي. په افغانستان کې د سولې ټینګښت، د افغان امنیتي قواو ښه روزنه او د دې هېواد د پرمختګ لپاره د امریکا مالي مرستې ولسمشر هغه ځینې نور مسایل وبلل چې باید د تړون له لاسلیک کېدو مخکې امریکا ضمانتونه ورکړي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د امنیتي تړون په حق له د خبرو لپاره د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دتفر سپنتا او د انتقال پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زای ټاکلی دي. ولسمشر وایي دغه کار یې د دې لپاره کړی چې د امنیتي تړون په حق له خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. د امریکا متحده ایالات ټینګار کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون باید د روان میلادي کال تر اکتوبر میاشتې بشپړ شي، خو افغان حکومت وایي چې د تړون محتوا ورته مهمه ده. د شنبه پورس خبری کانفرنس په وینا کې ولسمشر کرزی وویل چې د دې تړون په اړه د لوی جرګې ربلل حتمی دي، او ویل چې د جرګې ته به له ناټو سره د امنیتي تړون مسوده هم وړاندې شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پنجاب ایالت په بکر نومي سیمه کې د جمعې د ورځې راپدې خو د دوه مذهبي ډلو ترمنځ نښتې روان دي چې په ترڅ کې تر دې دمه یوولس کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د پنجاب ایالت امنیتي ځواکونو د شنبې په ورځ په سیمه کې تر نامعلومې نېټې پورې ګرز بندیز لګولی او هر چا ته په سیمه کې د ګرځېدو اجازه نه ورکول کېږي. له پېښور ذبیح الله شفق نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت په بکر کې د جمعې په ورځ د دوه مذهبي ډلو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوې چې له امله یې دواړو ډلو پر یو بل ډزې کړي او دواړو غاړو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په دغه نښته کې تر دې دمه یولس کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. خبر ځای مخکې لیکي چې د پنجاب ایالت د بکر په کوټلا جام نومي سیمه کې د جمعې په ورځ دوه مذهبي ډلو اهل سنت الجماعت او شیعه مذهب مسلمانانو ترمنځ رامنځته شوی تاوتریخوالی اوس هم دوام لري چې په ترڅ کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. همداراز خبر ځای مخکې لیکي چې امنیتي ځواکونو په بکر کې د شنبې په ورځ تر نامعلومې نېټې پورې ګرز بندیز لګولی دی او هیچا ته په سیمه کې د ګرځېدو اجازه نه ورکول کېږي. د پاکستان دولتي تلویزیون د پنجاب ایالت د بکر د یو تنجکپوري امنیتي چارواکي په قول ویلي چې پولیس نشي کولی په سیمه کې د مذهبي ګوندونو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي مخه ونیسي. د پنجاب ایالت مشر وزیر شهباز شریف د بکر پیښه غندلې او پر امنیتي ارګانونو یې غږ کړی دی چې د بکر د پیښې مسؤلین د ژر تر ژره ونیسي. نوموړي په دې اړه ویلي دي چې د قانون ماتونکو پر ضد به جدي ګامونه پورته کړی شي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو کې د مذهبي تاوتریخوالي په پیښو کې سرګند زیاتوالی راغلی دی چې له امله یې تر اوسه پورې پورې سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دا لړۍ لا دوام لري. همداراز په دې وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکزي ښار کوئټه کې د مذهبي تاوتریخوالي له امله لسګونه هزاره توکمه شوي یا مذهبه مسلمانان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت په چارو کې د خپلو سلاکارانو سره ګوري او د سوریې د وضعیت په ارتباط پر راتلونکو ممکنو اقداماتو خبرې کوي. فرشته جلالزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي دراوري.
د سپین ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې جمهور رئیس باراک اوباما د استخباراتو ادارې ته دنده سپارلې ترڅو په دې اړه چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستی حقایق او شواهد راغونډ کړي. ولسمشر باراک اوباما په یو مرکه کې چې د جمعې په ورځ د سینن له ټلویزیون څخه خبره سو وویل چې که چیرې دا ادعا ثابته شي چې د سوریې رژیم له کیمیاوي وسلو کار اخیستی، وضعیت به د امریکا پاملرنې ته اړتیا پیدا کړي. د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون ادعا کوي چې د حکومتي ځواکونو د کیمیاوي وسلو په حمله کې د 500 او 1400 ترمنځ خلک وژل شوي دي. د بشار الاسد رژیم دا ادعا ردوي. د سوریې دولتي ټلویزیون د شنبه په ورځ پر مخالفو وسلوالو تور ولګاوه چې د دمشق ښار ته نږدې د جوبار په سیمه کې کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستی. د ملګرو ملتونو د سازمان د بې وسلو کولو د ادارې مشره انجلا کانی پرون دمشق ته ورسېده ترڅو د سوریې پر رژیم فشار راولي چې د سازمان څارونکو ته اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلې د کارول کېدو د ادعا په اړه څېړنې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وړمه ورځ د سوریې پر حکومت او مخالفینو غږ وکړ چې د دوی له څارونکو سره همکاري وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیس ویلي چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته باید ډېر ژر دا اجازه ورکړي چې ترڅو خپلې ضروري ازموینې ترسره کړي.
Et donc la solution évidente c'est que puisqu'il existe une équipe
Fabio Suel هغه ټول معلومات چې موږ په لاس کې دي څرګندوي چې د کیمیاوي وسلې د کارولو په وسیله دمشق ته نږدې قتل عام شوی او دا څرګندوي چې د بشار الاسد رژیم لاس پکې لري. بریتانیا ویلي چې د بشار الاسد رژیم ځواکونه د پیښې مسؤلین دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د جمعې پر ورځ وویل چې واشنگټن د خپل سمندري ځواکونو په برابرولو پیل کړی ترڅو کچيري په سوریه کې د امریکا د پوز د مداخله په برخه کې کوم پریکړه وشي تیار اوسي. د امریکا د دفاع وزیر د دغو امکاناتو پر نور جزئیات نه دي څرګند کړي.
د ژوند رنگونه
زمانم پښتنه دی او زه د ننګرهار ولایت څخه یم. د پروشګر یف سیکو شاګرد یم.
څو کاله کیږي چې په دې پروشګر کې ته ژوند کوي؟
زه 12 کاله کیږي چې د پروشګر کې ژوند کوم. زه نه هکل نه مچ پروشګر ته راغلم چې وس په پانتون کې یم.
ولې له نه هکل نه نه پروشګر ته شامل شولې؟ څو
زه چې وړه و ماغي وخت کې زما پلار په موږ چې په جلال آباد کې زما پلار طالبانو خوان مر شو ځکه چې هغه معلم ډېر هغه مخالف او چې جنکان د درس ورکولو سوزل زما پلار ته اختر ورکو زما پلار ویل چې زه کوخ کوم چې جنکان ته درس ورکوم. بل اخر هغه مړ کې وی وشتلو. بیا زما مور کونډه شله. بیا کاکا مې دا تصمیم ونیول چې هغه سره ودو کې او کاکا مې خپل خزه او ماشومان او کاکا مې ډیر غریب. زما مور بیا زی پروژګه ته معرفي کړم.
اوس ته د دولس کال په پروژګه کې کورنۍ دې مور دې او تر دې څه د خبرګون کې دې په وړاندې مخالفت خو به کله نه کوي چې نو اوس مشر راځنه بیرته
اول کې مور مې ډیره خوشاله وا او کاکا مې خوشاله وو او د نور زمونږ خپلوان چې دوه ډیر مخالفت کوو ویلې استالور والی په پیو پروژګه کې داستان لري. دا امام مور خو ډیر تحمل وکړ ځکه چې ټول خلک قرباني خبرې کولې او اوس چې زمونږ غږ شو چې کله کور ته ځو خلک ګور چې مونږ سپانتون ته ځو درس مخلاص کې او رویم د نور جنکیانو نه مختلفه ده کاملا او اوس ډیر خوشاله دي. انور زمونږ گاونډیان وایي چې زمونږ لورګان ملته ولېږي ځکه چې د داسې زیاده چې یو جنې کولای شي چې په خپل خپو درېږي یو خپل ژوند او د خپل فامیل ژوند مر سره جوړ کی.
تاسو لچې خوانځم خلاص کړی اوس په پانتون کې استه کراتوي چې کوم پانتون لولې کوم پانځه یو څو سم کې است.
زه نیمه پانتون لولم او زه په منیجمنت رشته کې درس وایم. هغه زما ډیر خوښي ځکه چې انتخاب مې دویم انتخاب يم دا او په دریم سمستر کې ما زه غواړم چې د دې هغه څنګه د نور کار وکم پروژګه کې چې ژوند کوم خدمت وکم نور ماشومان ته چې خپل زما غو نیمه ماشومان دي یتیمانان دي او دلته غواړم چې کار وکم او خو منیجر شم په افسیکو کې یا بلځه کې.
یعنی هڅه چې له تاسو سره کومک شوي چې تاسو درس وایي او سپنتون وایي، تاسو هم غواړئ چې کله چې تاسو فارغ شوي او په خپل پښو ودرېږئ نورو ماشومانو ته نورو نجونو ته کار وکړئ.
دوی چې همداسې ماته کومک کړی دی، زه غواړم چې په خپل خپه چې ودرېږم وظیفه مې پیدا کړی او کار وکم نورو ماشومانو ته کار وکم. داسې نه چې زه یوازې پیسې ما یوازې پیسې په کار نه دي یا کور کې لاړ شم کینم، د دې خپل ژوند څخه یا زما فامیل ژوند څخه دا غواړم چې نور ماشومان ته کومک وکم، لکه پروژګا کومک وکم، پروژګا کار وکم، پروژګا ته او نور ماشومان.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو، خو دا زموږ د نن ورځې د خبرونو لومړنۍ خبري مجله وه. په بل نیم ساعت خبري مجله کې جاوید نعیمی سټډیو